وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ کلاسادي رادیو ناوړی په مخې د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او کرافت د هوانونو مرمۍ شتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدي.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شول. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او الیشیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا پر ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې وکړې. د سالنګ لوی لارنن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیاللس ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2025 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرې نګدي. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالو نن ادا کړی چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به یې او هلته د سوریې له نوي مشر احمد الشار سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د غلی بیربک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جن نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوړي ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې روسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دی خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ په بخانه سره د دوشنبه په ورځ لخپل کوریي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سږ کال دا ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات تر سره شي، خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ده ویلي چې کله مونږ امنیتي تضمینونو تر لاسه کړل او په اوکراین کې مو د مارشال د لری کېدو فکر وکړ، بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشرۍ 15 لنا دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید لامل د دغه هیواد د انتخابات ځنډیدلې دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا خار کې نن د ټسلوبې دوهم ورځ ده. زیمبابوی پرون نو وخت وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې دا ما زیمبابوی اتل لوبغاړي له لاسه ورکړي او 260 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي زیمبابوی ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 ورونو او شل ورونو لوب کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوب ترمنځ د 50 ورونو دوه لوب په پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي پای ته ورسېده. د خبري مجلې ته مسافر شته سه هر کله کوم دا راپورونه په لړ کې به واوري چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا یو بجه د دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
ته د تر څنګ دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکاپ په نامه نشي ګولۍ او تمخه کړي.
زیکاپ دی یا پریکابلین ګولۍ دی چې ډیر ځوانان دغه ګولۍ دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې تر څنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واوري.
زیات مایان چې په پاکستان سره دی زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجلې ته مخ راغلی. دا ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړې پیل شوې دي. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وایي چې تیره شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ ویشتې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت علي شیرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې هم خلک په خپل کورونو کې دي او چا ته تلفات نه دی وختي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بېګاش په نوښته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پوله ساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځاني تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو کی هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي تیر شپه یعنی پنځشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان ازادي راډیو ته وویل.
شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چاپ کورو باندې ستا چاپ استوګنځې باندې نه لګېدلې کو بګورو چې نه جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کی
د دغه ولایت د لشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
بګاش په شاوخه یو بج د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اډوند ډبګي په سیمه کې نخه ته تر سره شو د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غوناور دل کېدل جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي هغوی ته کوم ځان نه دی رسیدلې دا د خوست ولایت یو اطرافي او غرنۍ سیمه ده په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې لامل لخپل کورونو څخه وتلو د اړ نشي
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نخته په اړه رسمن څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ادعا رد کړې دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورید خوست ولایت کې امنیتي ستونزې یوازینی ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي په خوست ولایت کې ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشه یي ګولیو یا کپسولو کارونه زیاته شوې ده دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو لامل د دغه ګولیو کارونې ته مخه کړې ده د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداري ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه ونیول شي نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشې ګولو یا کپسولو ډیری کارونې په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندېښمن کړي دي ټولنیز فعال نقیب الله زلان ادا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لاملونو له امله تنکیو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونې ته مخه کړې ده هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې ورستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشئی موادو له جملې څخه زیګاب دی یا پریګابلین ګولې دي چې ډیرای ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي د دوی لامل پښتنه ترڅنګ کالې ځوان څخه پښتنه وشي چې ته د زیګاب ول استعمالوي نو یې جواب هم دغه یو لوی په ټول افغانستان کې په لوی کچه ځوانان بیکار دي خلکو ته د کار زمينه نه برابر شوی وي
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کیا چی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
زیګاب ګولې ډیر زیات په دې ورسته کې مرو وجه شوی دی ډیر زیات تر ځوانان په دې باندې مختدي او ور باندې متات شوی دی چې ډیر په اسانۍ سره په عامه درملتونو کې ترلاسه کیږي
د روغتي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو لمخې زیګاب د تسکین له هغه ډول درملو څخه دی چې د جی ډی ارتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي په خوست کې د یادو درملو یو کارون کې چې نه غوړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غو ټابلیټ د ذهن سکون لپاره استعمالوم څه هم په دې په هیګم کې تاونه دی دی او کله حالات دومره سخت شي چې زه مجبور شم د کوپو ټول د خونې کې پیدا کیږي خو هر څه ته نه ور کوي چې څه نه کا سو پیجن دی یا پیسې زیات وي کې کول ته ور کوي
هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدې کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالته باسي، خوبي ډیروي، ګنګسیت پیدا کوي، ذهني تمرکز یې کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین نظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړې توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفادې د ډیرېدا لامل ډیر زیات کېدای شي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډیرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم ګنګسیت او سرګیچي پیدا کوي، انګیزه کمیږي، ژور خپګان ته آمادگی پیدا کیږي.
د خاغلی عظیمی په خبره کې هم په افغانستان کې مخبر زیاتیدونکې بیوزلی او ذهني خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشئی درملو د ځوانانو د روغدي کېدو لوی لامل کېدی شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسول وګړي باید دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسولیتونه تر سره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته به هم خره غلي ورزو نړیوال موضوع ته د جرمني او فرانسې د بهرنۍ او چارو وزیرانو د سوریه په پلازمینا دمشق کې له نوې واکمنانو سره کتلې دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه کار کړی چې په سوریه کې خای خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوښی.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې لنوي مشر احمد اشاره سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نوي اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک دمشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې همدارس د جرمنی او سوریې ترمنځ ممکن ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د وی خپلواکي با ثباته او سولیز سوریه هیله وکړه. ژان نویل بارو په د مشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. دا سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد الشاری په مشي حیاتي تحریر شام ډلی ټول عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه اړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و بیا یې له داعش سره ارتباط و. خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغلې بیربوک وویل چې دا سوریې ته په دې نیت للی چې د دوستۍ لاس په ورکوي، د سوریې له نوي واکمنانو څخه د روښانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې حیات تحریر شام ډله له کوم ایدیالوژي سرچینه اخلي او په خوایې څه کړي دي. نوموړي بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوس دا دی چې سوریه یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویلي دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغې کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپلې ډیپلوماتیکي اساس ولې د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کرکټ په اړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهمه ورځ نن پیل شوې وه چې په لومړي سر کې زیمبابوې بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ دغه روانې ټیسټ لوبې په دویمه ورځ د درېیمې برخې لوبه د ورخ له امله وځنډېده. سیاله لوبډله اوس مهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي او افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 155 منډو 35 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو اورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان پاڼې یو بل راپور هم تر تله رو. په کندهار کې د تیر کال وروختونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 152 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس دغه شمیر 102 ته لوړ شوي دي. په دې اړه د سیمینا د صادق رښتینی راپور ته غوښ شي.
عبدالولیا او د غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جتوالی د اړتیا په جبه کې هوا یخیز کنن تیزل سره خرڅیز سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره راځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکي، یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي، یو خوراک ور کړي، دا شی مې ورکړي. نو بره به د پاکستان سره راځي نو خپل ملک مایل بموي، نو به ډیر شي اقتصادي به تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 102 ته ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی، بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې ډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي. امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي، بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي، چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 17000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی، چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونه درلودل، چې سش کال دغه فارمونه 102 فارمونه ته رسیدلی دي او دغه تر څنګ د شهر 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دادي چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې د روزنی څخه تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرین ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې ساش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوریدئ. د ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شي. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس سرګندوي چې ګیلیتی ته 13 د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو سلور د شکلنه کېده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره یې لیکلی دي: ستاسو لټولو هلو ځلو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 مډالونه ګټلي وو. د دې نړیوالې 2 جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو، خو د جګړې لامل د لوبي ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منع کړ چې يهودا و. وروسته بیا ګیلیتی د نازیانو له ویرې پټه و ونه نیول شو، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمیر نږدې خپلوان وژلې دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس واخیست اسرائیل ته ولاړه. هلته یې کلونه د روزونکي په توګه کار وکړ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپورته به ورشو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت ته د سخت واوري وریدنې له کبله د ځینو لویو لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدل لارې هم شامل دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د وریدو او طوفانونو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو لکبله یو شمیر لوی لارې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د خبر پاڼې په خبرولو سره د واوري وریدنې لکبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي سرچینې وایي د ډایکونډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمیر خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوې دي. د یو مسافر وړونکو لوی موټر چلوونکی محمد اسماعیل د جمعې پورې ازادي رډیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقل او وسایتو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر 1 متر پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټرو پر مخ بند ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباغ په کمربند کې چک کیږي او له هغې پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکی چې د لارې د بندېدو له کبله یې په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لېږدولی، د نوم د نو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
امبولانس مو ساعت 1:30 بجه به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ می هرات خار تلیک داو لبد مرغه د شپې تر اتو بجو پورې به تمام خلار خلاص نه شو. د دوړو خو لار تړل شوې ده. اند فوایدامي موټر چې چاینونه هم لاله ل خلکو سره مرسته ونه شو کړای.
د روبات سنگي ولسوالي اوسیدونکو یحیی عزیزی هم د جمعې پورې ازادي رادیو ته ویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن تا پوسته رسیدن پوسته
قال... خلق تر پوسته پیاده لارل ټولګټ وزارت اړون موټر یوازې وکړې شو چې خلق له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی ځکه چې پرون شپه هم واور ورېدلې ده.
د طالبانو د ټولګټ شار وزارت وایند محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیان لویلار هم د سخت واوري وریدنې له کابله د میدان وردګ ولایت اړوند د اونې کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لارې یو موټر چلوونکی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونو طوفانو بارندګي ست
د کابل بامیان لار تر اوسه تړلې ده. د حاجی ګاګ شاتو او اونې کوتل اړوند سیمو کې واوره پرته ده او طوفانونه هم شته. د واورې پاکونې چاري او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
په افغانستان کې هر کال د ژمي پر مهال د سختو وریدونو له کبله ډیرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي چې خلک د تګ راتګ په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځ شنبه تر راتلونکو څلیرشتو ساعتونو د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و.